اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د ماشومانو پاک خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومانو باندې د غلط توان د لوړو کارونو کول او دا چې هغه سوال ته لګل کیږي کومې بدې پایلې لري، نن په خبرونه کې له میلمه سره چیړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پنځه استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته خرغلاست وای ستریم شي په خیر اغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د آزادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش په حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړې توګه په کابل کې په هر لسو مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلای شي. تاسو تقریبا د څلورو میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي. په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري. دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري، او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید ووایم کار د ماشومانو د خپل خوښې او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه فشاخه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوښ مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلای شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې دلاس ورکړی ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا شاخه کارونه کوي، او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي او دغسې کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد یې ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري، یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي. نو پلار یې مجبور ده چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دستروسۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو. بیا
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلان په ټولنې باندې ده. دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي، او مور او پلار یې بیا ترې نه په کار کې استفاده کوي. چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنګونه او ناامني په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي. په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده، او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم که البته مسئولیت لري دوی به توجه دي او پوره پاملرنه نه کړې خپل ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنۍ کې داسې شرایط وضع کیږي چې ماشوم باندې له حد زیات فشار پیراوړل کیږي د تربیې لپاره د درس او تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان وو باید به درس او تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامیږي. په ماشوم باندې پر ځای باندې چې دوی ښه تربیه سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده مندي پیدا کوي، بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول یې ناشونې ده او دوی دغه خپله اوقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کیږي چې دوی د خپل د روزمره خرڅ لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کیږي او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کیږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي چې دا یو بل عامل دی چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی دی.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کیږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کیږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بیوزلی دا خامخا د جنسی زورونه سره له فزیکي زورونه سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کیږي، تکول کیږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي زورونه سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا نه، او بالاخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه ایتي چې مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ژمي کې یخ تیری، په اوړي کې ګرمي تیروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه دي دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکی ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناستي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په دغسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترېنه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده، تاسو ته معلومه ده. په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې، ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب او کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې طرح ولري چې هم کسب او کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، ترڅو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ور باندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په نس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع چې هره ورځ لارې برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده، په هر فامیل کې کم نه تاسو 15 نفره اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا سو لکو غړو ته رسیږي چې دوی بیروزګار شول او دوی خپل ډوډۍ فعلاً لپاره ترلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه مېرمنې بیروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد ترلاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي او ماشومان مثلا اړ نه شي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي د دغو مېرمنو ماشومان او شاخه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. ګټه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاخه کارونو ته لاس اچوي او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاخه کارونه ترسره کړي او دوی ته یومنی ډوډۍ پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بېکاره سي او د کار زمینه ورته برابره نه سي، معاش هم ورته تعین نه سي، دا حالت تاسې څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقی لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک د دې مخنیوی نه شي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه نه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کول یې اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق د استعداد، هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلوده او د همدې لارې نه ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت و. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، زده کړې ترلاسه کړې وې، بالاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد یې برابرو. اشرات به طبعا منفي وي، او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته، څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه، که فزیکي روزنه ده، که رواني روزنه ده، درس و تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یوه منظمه کړنلاره موجوده وي، تر څو ماشوم په کړنلارې باندې، په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقدهي ځوان له دننه راتلی سي؟
موږ تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دېګز د کاسه میایې. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هماغه څه په آینده کې هم دوی هماغه شخصیتونه پیدا کوي، هماغه څه جامعه ته وړاندې کیږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کیږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې چې دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بېتربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدهمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کېږي. که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې. نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی او له بلې خوا ورستر بلې کاري ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبور نه کاتي یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډیره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مسایله کې د مصرفیت زمینه مسایله کې خلکو ته خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مسایله شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده په هر سن کې شي وي چې له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي. نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي کوم کارونه چې خلک لري هغه مرنه اخلي، لکه مخکې موږ او تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې. نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بې کاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منفي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بې کاره پاتې کېږي، بې روزګاره پاتې کېږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو د چرګانو وروزي یا مثلا غالۍ وبدي او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د مانو په برخه کې کوم سازمانونه شیدي، دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای او د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي وسه وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده، دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي. د افغانستان لاسي صنایع به هر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې، نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، نو خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې. په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه یي چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالات کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه یي چې مثبته پایله پایله ولري ماشومان وروزل شي ماشومان یو کسب کار زده کی تعلیم زده کی هغوی د یو اقتصادي چارشې خاوند شي اقتصاد ولري عواید ولري کورنۍ ولري او پر راتلونکي کې سالم ټولنه ته وړاندې شي نو دا مثبت ګام دی چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نم ټول خوږ اوریدونکو نم ډېره مننه.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدل. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
دنی مشبو کشبو ملا ملاقاتنا او دني مشبو کشبو ملاقاتنا شیرا یاد کرم را یاد کرم مری مری اوخ کی کوخ کی تو یب ما او تارا طویل طویل شی پریم نگدی تارا طویل ویل شی پریم نگدی دبل اختیارو اختیارو زبی وسا بی وسا ومینا سیزی سیزی بدرنگی کڑما ماٹو کی کڑی دینا ماس ویلی دینا تو ولی مارا برشوی لمانا تو ولی مارا برشوی لمانا ماٹو کی کڑی دینا ماس ویلی دینا تو ولی مارا برشوی لمانا تولے مارا برش ویلمانا زماش نصیب مخوارو خوارو ملامتا ملامتا درد یما او استاد بنگلو بنگلو شور میں ترخواک شو استاد بنگلو بنگلو شور میں ترخواک شو استاسو کسکی کسکی خوانی ولی نیوالی شمینا پکلی پکلی کی بدنامہ بدنامہ ولکڑما او بیگارا نغلی رانغلی آج زیارا بیگارا نغلی رانغلی آج زیارا پماد ٹولا کٹولا شپا شو گیرا کرمینا صبر نوشی زمانہ نورا نورا صبر نوشی سبا دنو ما نم پخپل ورغوی ورغوی گل کو ما در پس وچا میں دس وی زڑی گی وی ندا تاسر منا دا جانانا در پس وچا میں دس وی زڑی گی وی ندا تاسر منادا جانانا تاسر منادا جانانا یار کستا نام نا گنا من شوم گل گل زوانی زوانی با پخپل کور کور کی زڑو ما پاسا سباشو سباشو بکر خیلا پاسا سباشو سباشو بکر خیلا لازمی دغاری دغاری خلاص وا خلاص وا چی در نظاما جوڑا جوڑا وہ ماما یانا دے آزادی میلما
دا آزادی رادیو دا آزادی میلما قدر منوریدونکو ستړی مشه هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړی یاست. دا د آزادی میلما په پروګرام کې یو ځل بیا فرید سیال ستاسو قربانې. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبریال میلما دی. زموږ دا میلما د ټولنیوز پوښنۍ خبریال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپښتو. حمیم صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې وخت راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او زده کړې چرته پیل کړې دي؟
ډیره مننه فریدې. سلامات اوسې ژوندې اوسې. زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، اما د لوی سوی یم. عملت مې ښوونځی لسته ده، عملت مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایا، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وې؟ هغه ورځ دې یادیږي؟ ځکه عموماً ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه ورنه لري؟
زه ښوونځي زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی مو چې ما واغې سره مسول یو، خو زه فکر کوم زه دغه څخه لږ مشر وم. چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو دغه سره موږ عادت وو، او چون کور کې مم درس ویل، مسجد کې مم درس ویل، او د نورو ماشومانو پر کم نه وو. او اول ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه، چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی. هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې، چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی وو، د ملا بورجان په نوم باندې وه، د هلمند د مرکزي لیسې څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر وو، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي. بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو، د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل. زه د ماما زوی مې عملته وو، نو ما واغه سره همزولي وو. همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي، زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو، چې هغې به ماش پسې منډه کوله، ځغستله، بې موږ بې سیره وو دا سپي. نو همدغه مې دغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته وایا، خوانځي کې تکړه وی ک ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه وو، او کوم مضمون دې خزده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم سیمپ نام سیمپری زه شوم، ورسته بیا فکر کوم تمبل سولما. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد تمتلله، ما دیني درس مې وله، او بیا د دې ترڅنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو، انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لمړنی استاد ما غو چې دا غي کور ته بزت للم غ مات جامع زار تاکسی منفی ریاضیات او کله کله انګلیسی دا شان ما ټول لمغه څخه زده کړی دی. اوس چهار ځای خدای دې ژوندې لري. نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سیمبري زه شوم ما درسونه ویل او د دې ترڅنګ د مازه د ماماګانو کور کې اوسېدل ما ماماګانو سره خپل دانا او د نیکه سره اوسېدل ما غیر باندې ډیر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل بوي هغه دری مضمون.
حمیب صاحب کدام را ته وای د چې ماماګانو کړو سې دې زده کړې په مسافرې کې د کولې ولی په لوړ سنفونو کې د تنبلي غوړه کړو تنبلي طرف ته لاړې څه یلته نه
پوهې ماما. مسله دا سی و چې کڅام زه د دې لپاره عمل ته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس وایم زه باید تعلیم وکم. کڅام ماماګان مې ټول لاغي شونځي ته تله پونتون ته تله لاغي ډیر زحمت را سره ایستې. اما ځینې وخت دا سکیږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي ځینې میتودونو کې سخت وي. اما لایکان شاګردان ستا هغه د هر کم موهیتو د هر کم میتود سره هغه عیار کیږي هغه بلد کیږي. اما چې کله نه هم لسم سیمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و. زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیات سره به ډېر په ستونزه کې وم ډېر به په مشکل کې وم.
کدام را توی حمیم صاحب پانتون تا چه وقت تصمیم مونی و چه پایلی که کانکور از موینه چنگه تیرش و پا دیر را توی است؟
زی چکل لسم سیم سخه پاریغ است ولما اغا وقت که دوازر لسم کال و پا اغا وقت که امنیتی وزیعت جنوبی ولایتو که دیر خراب و در کور سخه بیرون یعنی ولایت بل ولایت تاګ مشکل او مجه نه پر شو له زکه شرمونه ما تصور خلاف لوري نمبر وړي وي 245 45 نمبر ما وړي وي او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی او بیا زه د پاګاب ولایت علوم بشري او ادبيات ته کامیاب شوم. وم که څه ما غه هیڅ ما نو انتخاب کړی او زه ولایت کې هغه ولایت ته کامیاب شوم. نو زه ډیر خوشاله وم بلاک می څنګه وای هغه بس پین بولتا کې اوسېدل چې بار زه خونتون ته کامیاب شوم. اوس به زه څنګه وکم زه او بیا جالب دا و چې موږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نو کامیاب شوی چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای ان توای زړه ډاټا وای بیا می پلار ته ول چې نه دا خو ډیر لري ولایت دی بیا به ورسته تصمیم ونیسو. نو بیا زه دولتي پونتون ته ولان نړم او چې پلار مې ضعیف وو هغه هم سپینجری وو د درس پر ځای باندې ما کار کوي چې زه به تلویزیون کې مصروف وم او هم داسې کرا کرام د مسلکي ترڅو چې بیا ما شخصي پونتون پیل کړم.
همیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په تیر شلو کلونو کې هلته جګړه و او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه ته وایې او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د سما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیول مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان بو چې کاش زه مان ته وظیفه اجرا کړم یا ځان ته لاړ سم زه کار وکم. ما په هلمند کې کار کوم هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمیز ټلویزیون ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مری سره راغلی وم کابل ته. کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوي د بریالي ریمه په نوم باندې و هغه کاسل ته استعفا ورکړ او چې زه اریانا نیوز ټلویزیون ته زما ولته وظیفه مانی ولده او دا زای خالد ته دلته کار کوي چې ضرورت وایم ما یو زه خود کار کوم. به مشکل دا و چې هغه وخت کې زه چهره تن ډیر کشر مل می دلمه بیا وای زه سیده خو زیل ته کوم چاته معرفي کړلمه بیا غیره ټول چې مرسنګ درته زبیر تراله ملمن ته پدې مابینس کې هغه لکندار څخه یو خبريال استعمال کړی او هغه یو دوه هفته یو شل ورځې کار کړی او هغه بیرته ځواب کړی. بیا کومبل کاس لکندار څخه استعمال کړی او هغه یو میاش کار کړی. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون می سایلنت کړی او زه خبرونه کوم. کله چې خبرونه څخه وتلم لاس بجې ماته زنګ رالی، مدیر د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې. ما بیا وایي چې کندهار ته راسته د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړه، همداسې کابل ته راسه. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجفی زاده تازه د طلوع نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و، نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سر لیدنه او که څه هم ما دوی ته ځینې گزارشونه زما څخه غوښتي وو، ځینې راپورونه ما هغوی ته لېږلي وو، خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم، بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې، ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی، زه هملته ځم کار کوم، دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه. بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه رالم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې. بیا راته بیرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي. 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ. بیا تر 2020 کال پورې ما کار ورسره
وکړ. هلته د کار پړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ وو په دې شلو کلونو کې، او تاسو هغه ځینې رپورټونه ورکول. څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو، او کله دې تاسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس کده دې راپور پسې لاړ شمرم بیرته ژوندۍ نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ وو، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنگ باندې وو. که هلمند کې وو هلته دوامداره جنگ وو، که روزګان وو جنگ وو، که زابل وو، که کندهار وو، اکثر ولسوالۍ کې به جنگ وو. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې وو. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین انفجار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي. اکال زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو، داسې ډېر حالاتو سره، داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره یو څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا هلک یا مړ یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندۍ راوتله دې پیښونه، بیرته راتلې خپل دفتر ته، خپل کار ځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځل چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندۍ راګرځي، نو هر ځل چانس نه وي چې بل ځل ته ژوندۍ راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي؟ ادامه ورکړي
فریدی اصلان دا یو جنون وو کار کول، او یو ټول خوشی درلوده، یو ټول غرور درلوده. چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بتللم چلته به ډېر کم خبر اعلان تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحو ته تلو. که څه هم نور مشران خبر اعلان به وو، هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلود ستونزه، خو ډیر کسان نه تلل داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډیر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي، او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي، او ما به دغه فیډ بیک لیدي. نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغه خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم، او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی. زه باید دا مس نه کړم چې په هر طریقه زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د خلکو ژغ او د دې وضعیت باید خلک قرباني خبر کم نړي قرباني خبر کم
همیم سب کدام راتوي په دې رستي او کې څومره چې موږ د غدرې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتوند مشکلات لري لکه په دې رستي او کې د پاکو بو کمواله یې جوړ ساګانو ته خلګو غرزیدل تاسو چې کله غیز نه ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو سیدونکو ستونزې څوي
فریدې انت ډېر مسائل و ډېر مشکلات و اتا داس زایون نه داس سیمې داس مسائل به مخ ته تلل چې د بي وسي څخه به بغیر لدې چې وش کې به ما ورته توې کړل نور به میث ما لاس نه راتل چې زه د خلکو سره کومک وکم ناغه خلک هغه وخت کې د پام غورځول سیوی و وس هم تقریبا ل پام غورځول سیوی دی مثلا لوی ستونزال ته د شونزي و الته د تعلیم پاړه باندې و امالته لوی ستونزه د پاکو بو پاړه باندې و راته بدبختی الته د خلکو علاقمندي مواد مخدر سره و چې هغه کشت کوي کاچا کې کوي روزنه او پالنه د مواد مخدر په د تاریخو د کوله امدا بدا لوی بدبختی وي ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن ات کلن ماشوم به سیری کالی شلیدل بوټان به پښو او پیاخ په ګرمۍ کې به د څه به یو بیلچا ور سره و دی به په کارونده کې به کار کوي د کاروندې ارزښت چې کتلې وای هغه په ملنونو افغاني ارزښت ترلو دی امه د سیري بوټان سیري کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دی به الته بزګرو کار به کوي داسې وضعیت چې لیدلې وای چې دا اوس په بدبختی ده دا بیچاره بزګر چې په داس یو نه پاک کارونده کې کار کوي یا هغه بیچاره په دې نه پوهیږي چې د زحمت باسي د ملنونو خلکو ژوند تباکیږي د زحمت په نتیجه کې ځکه هغه به تاریخ کړل هغه څخه به یوروینو بوډر او کریسټال جوړېدل ام هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغه سیو کار وکړي هم دغه بزګري وکړي نو داسې دغه مشکلات او دغه ستونزې وي او سخت به وسی به ما ځان به بیا وسه غنی چې ولی دا خلک دا رقم دی ولی تغیر نکي خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه و نه کړله اوس وخت کې دا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچارهګان و سم محروم پاتې دي لار څخه
سمیب سم کدام راته وای په دغه تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ و تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې وو دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا د امریکایانو په وړاندې دوی جنگیدل دغه مقاومت دوی لکه مکولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده خزي څومره کندې دي
ځکه در توه ما چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنگین ولسوالی موساکلا ولسوالی زمینداور باغران ولسوالی چلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوه کاله اول لمړني کلونه د حکومت په لاس کې باغران ولسوالی نور ټول دلته هیڅ حکومت ونه توانه دي چلته ملکی حکومت ولی جرمنس ته کې هلته د دوی تر تسلط لاندې و سیاله سیمه یا خلک نو دا ولسوالی چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر د اغاسلی کارخانه کارځای تولید هر څم په دی ولسوالی کې کیږي دی کې ځینې سیاسي مسائل و چې همدغه مسائل باید همدا جنگ همدا سی وساتل سي دا کاروبار باید همدا سی وساتل سي او دا خلک باید همدا سی د هر څه څخه لري وساتل سي مثلا د خلکو ذهنیت په دی جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم کڅام د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر امداسي یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاری سی یو الته په داسې کور الته نو چلته یو شزه کونډه نیوي الته یو ماشوم یتیم بنو او الته به یو مور او پلار بیا اولاد سوي نه و تو یو وزیدانه چې تقریبا طالبانو ته حکومت په ضد باندې بجنګیدل نه د ماغ ولسوالۍ څخه نظامیانه و هغه په حکومت کې و دا سی ډیر مثالونه و چې د یو فامیل غړي به و دا کازی به په طالب یو طالبانو کې و بل دا کازی به په حکومت کې و او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وشله
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي، تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وی، یوازې شار پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي، ما هر ورځ به راپور درلودې، خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د شار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې، یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه و شار کې، چې زه له کندار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، هملته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و، او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، ما هغه شپه باندې زه کور کې وم، زموږ تلونیوس کې نشرات تکرار وه، تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي، بیا مې دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم وژنول چې بلار به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کیږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه یې خوښه، ما دا باید سخت شي، باید د دې امتیاز دا تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه رانه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی اخبل بیرغ ځوان کی. اما سار وضعیت کابل کی عادی و، زه سار همداسې دفتر ته رالم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي و، زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي و، اکثره دوستان تللي و میدان هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راله، همداسې بیا وروسته وروسته یو یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلی کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ساسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلی، لت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نل چې مشکل درلودې هر کم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله، دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران و، ډېر همکاران و، هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه، خو زه او عبدالحق مریم تر ډېر وخته پورې موږ همالته پاتې وو، بیا و مریم ولاړ عملته د پخوانی کسانو څخه، یوازې زه و ساپی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتو تر ډېره وخته پرې عملته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټولو نیوز سره وکړو، او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستې، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
ولا زه څه درته ووایم، په دې اړه باندې زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان، هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان شول، د ازادي رادیو خبريال الیاس دایش تیڅو نعمت الله زیر په نوم باندې زموږ ملګری وو خبريال د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شی څو زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبريال کندهار کې هغه شی څو همداسې نور دوستان داسې هر پیښه چې بکیدله زما لپاره جبران سخت وو او زب سخت ریدلې و مې واز زنه غولایت په ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې وشنوم ترلودي هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بل اخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډیر سخت و او امدا کسان زما له ذهن څخه هیڅ کله نه وځي او نام یې ریږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې بلو نیوز سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي، د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د روستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړی، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغه مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چې ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي، اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي. چې ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی یو رپورټینګ نسي کولای، رپورټ نسي لیکلای، اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغ سوی هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدان خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولای سم.
ډېر زیات مننه. کور دې ودان حمیم صاحب چې وخت دې راکړ او خبرې دې وکړ.
غصب سو دې کامپ سو دې سوداګر سوداګر غصب سو دې کامپ سو دې سوداګر سوداګر تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا سو دے سودا گرا دملک بگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہواس کے
مست ہے انجام پسو دے سودا گرا وی یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسو